یاد او ساتي دا خبره تاسو د الله دین په مضبوطی سره راټینګ کړئ او په دې باندې قائم شئ. نو الله تعالی فرمایلی دي: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. هغوی چرته هم تاسو نشي لري کولی، لیکن مونږ دې طرف ته رازونه خپل ځان نه صحیح کوو، صرف تمه مو د نورو خلکو نه وي چې هغوی زمونږ لپاره څه کوي. نورو خلکو خو څوارلس سوه کاله کې دومره کړي دي او هغوی به کوي. زمونږ کار دا نه دی چې مونږ وګورو چې هغوی څه کوي او چې مونږ د هغوی سازشونه ښکاره کړو خلکو ته. زمونږ کار دا دی چې مونږ خپل ځانونه صحیح کړو. ټیک ده، هغوی کړي دي او کوي به. مونږ له خپل طاقت په دې خبرو کې نه دي لګول په کار. او دا آیت د حلال او حرام نفس ولی راغلی دی؟ ځکه چې مونږ ته ویلی کېږي چې کوم ځای الله تعالی حدونه ولګوي نو هلته مونږ ته منع کېدل دي. تلل هلته دي چې کوم ځای الله تعالی د تلو اجازت ورکړې وي. په خلکو پسې مه ځئ او د خلکو په وجه منع کېږئ هم مه. چې کله خلک دا خبره محسوس کړي چې دوی په خپل دین باندې په سختۍ سره ولاړ دي، نو بیا به هغوی مایوسه شي، ناامیده به شي. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. درې خبري بیان شوې دي دلته په دې آیت کې چې په نن ورځ، نو د نن ورځ نه څه مراد دی؟ چې په کومه ورځ دا آیت نازل شوی و؟ په هغه ورځ الله تعالی فرمایلی وو چې ما ستاسو دین مکمل کړو. اکملتو دا د کامل نه دی، مکملېدو نه دی، چې ما دا دین پرفیکټ و اتممتو او ما تمام کړو، کمپلیټ می کړو، ختم می کړو په تاسو باندې خپل نعمت. او د مکملېدو مطلب څه دی؟ چې کوم شی باقی پاتې و د آدم علیه السلام نه واخله د عیسی علیه السلام پورې په دینونو کې کوم شی نه و ویلی شوی، اوس ټول کمی ختم شو، لری شو. په دې دین باندې هر شی مکمل شو، کمپلیټ شو. ټول د ژوند یوه طریقه الله تعالی ورکړه. اکملت لکم دینکم، دین څه ته وایي؟ د ژوند طریقې ته. الله تعالی تاسو ته د ژوند طریقه وښیله او هغه تاسو ته ښه او په ښکلي طریقه سره وښیله. یو دی اکملتو او بل دی اتممتو، څه فرق دی په دواړو کې؟ د یو مطلب دی پرفیکټ کول او د بل مطلب دی مکملول. لکه زه تاسو له خپل گاډی درکړم خو په هغې کې پرفیکشن نه وي، څه کمی وي پکې. تاسو وایئ چې که په دې کې دا شی وي نو ډېره بخه وه، که د دې سیټ داسې جوړ وي نو ډېره بخه وه، کچرې د دې دا سټیرینګ پاور وي نو څومره بخه وه، کچرې د دې دا سیټس وي پاور والا یا ګرمېدو والا وي نو څومره بخه وه. گاډی خو دی لیکن پرفیکشن پکې نشته. کچرې د دې دروازې په خپله کې ولاوې دی نو دا به څومره ښه وه. نو په کمال یعنی پرفیکشن او تکمیل یعنی کمپلیشن کې فرق دی. نو دین پرفیکټ رو الله تعالی، اوس په دې کې هیڅ گنجایش نشته، هیڅ ځای پکې باقی پاتې نه شو چې هغه پکې چې نور څه پکې شامل شي. چې کچری په دې کې دا شی وی کنه نو بیا به دا دین د هر سونه ښه و. چې کله یو شی کمال ته ورسي کنه نو په هغې کې هیڅ کسر باقی پاتې نشي، په هغې کې فرق پاتې نشي چې هغه تاسو بهتر کړئ. دا آلرډي الله تعالی کمال ته رسولی دی او بیا یې رالیږلی دی. او د کمپلیټ څه مطلب دی؟ لکه تاسو یو کټوی پخه کړه او هغه ډېره مکمله ده. تاسو سوچ کوئ چې که نوره مالګه پکې واچوم او که هغه پکې تاسو واچوئ نو هغه به ډېر تریو شي، ځکه چې هغه تکمیل ته رسېدلی و، کمپلیټ و. یا لکه یو ګلاس دی، هغه د سره پورې ډک دی او په هغې کې تاسو نورې اوبو اچوئ نو څه به وشي؟ چې کوم شی کمپلیټ وي نو په هغې کې بیا ځای نه وي چې نورې پکې واچولی شي. اوس دغه شان دا دین کمپلیټ دی، په دې کې د نورو سیزونو شاملول هیڅ ضرورت نشته. د هغې داسې نه ده چې چاله خوب راغی او هغه شی پکې شامل شي، یا بل چاله راغی او هغه پکې شامل کړي. ٹھیک شو؟ یعنی یو چا خوب ولیدو یا بل چا ولیدو. ګورئ، دا خبره مونږ مخکې هم ویلې ده. کچری په دین کې هر بنده چینجز راوستل شروع کړي، تبدیلی پکې راوستل شروع کړي، نو د هغې سره به څه وشي؟ یعنی که هر کال په هغې کې یو اضافه کېږي، یو شی پکې اچولی کېږي، د کله راسی چې دا دین راغلی دی تر نن ورځې پورې به څوارلس سوه اضافه شوي وې، نو بیا به دین مونږ ته په اصلي صورت کې نه و را رسېدلی. مونږ ویلي وو که نه چې لا تغلو فی دینکم، په دین کې د حد نه موزی، چې کله په دین کې اضافه کیږي، خلک پکې نوې نوې خبرې شاملوي، نو بیا د هغې سره دین ته نقصان رسی، ځکه چې بیا هغه په خپل اصلي صورت کې باقی پاتې نه شي. کوم چې اصلي دین مونږ ته د الله د طرف نه میلاو شوی و، هر انسان اوریجنل شی غواړي، نیچرل شی غواړي، ملاوت د هیڅ چا نه وي خوښ. بنده کو کپڑا هم غواړي نو وایي چې اوریجنل راته میلاو شوي، خو د هغې ډېرې هم کاپیانې وي خو هغه څوک نه خوښوي. نو د الله تعالی دین څوارلس سوه پس هم په هغه اوریجنل شکل کې دی.
په دې کې څوارلس سوه کاله پس به څه وشي؟
یعنی که په دې کې څوک اضافه کول شروع کړي نو څوارلس سوه کاله پس به څه وشي؟ دین به داسې شي لکه د دوی دینونه چې دي، هیڅ به هم پکې باقی پاتې نه شي. د دوی د دین خو ټول حال حلیه بدله شوې ده، نو بنده پکې د خپل طرف نه اضافه نه شي کولی، ځکه د یو بدعتي کس دومره خراب انجام دی چې څوک بدعتونه کوي په دین کې نو د هغو د اوسېدو ځای جهنم دی. او بدعتونه همیشه د نیکۍ د نیت سره شروع کیږي. چې چا ته ووایئ چې دا کار مه کوئ نو هغوی وایي چې په دې کې څه دي، دا خو یو ښه کار دی، نو دا صحیح نه وي، ځکه چې دا په دین کې اضافه کول وي، په دې کې قباحت دی. نو نن په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا ولې منع دي. خلک اکثر وایي چې مونږ خو ډېر په ښه نیت سره دا کار کوو، نو خبره د ښه نیت نه ده، خبره د سنت ده. چې کله خلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه پرېږدي نو د هغې ځای بیا بدعتونه واخلي. و اتممت علیکم نعمتی، او الله تعالی تمام کړو په تاسو باندې خپل نعمت، نو اوس د خدای دپاره په دې کې نوره اضافه مه کوئ. دا چې څنګه دی نو هغه شانې قبول کړئ، ځکه چې دا مکمل دی او زما او ستاسو د عقل ضرورت نشته چې مونږ خپل عقلونه وجنګوو او ځینې ورځې سلیبریټ کول شروع کړو، چې مونږ کرسمس مناوهل شروع کړو، چې په دې کې څه دي؟ د عیسی علیه السلام برتډې مناوهونو، مونږ خو هم اخر هغه پیغمبر ګڼو کنه. نو اتممتو، ستاسو دین مکمل شوی دی، په دې کې د نورو خبرو گنجایش نشته، ځای پکې نشته د شاملولو. زمونږ دین دا پیغمبران د هر چا نه زیات مني، دوی خو ځینې پیغمبران مني او ځینې نه مني. مونږ خو هغه امت یو چې مونږ ټول پیغمبران منو، لیکن د دې دا مطلب نه دی چې اوس مونږ د هغوی برتیز مناوهل شروع کړو. نو اتممتو تمام شو، دا مکمل وګڼئ، ځکه چې دا کمپلیټ دی، مکمل دی. نه څوک عالم دین، نه څوک امام، نه څوک اولیا، نه تاسو او نه ماته، هیڅ چاته ضرورت نشته چې په دې کې نوې نوې خبرې د خپل طرف نه شامل کړو، چې خپلې مرضیانې پکې کوو. چې کله مونږ د خپلې مرضۍ سیزونه شاملوو نو د دې خبرې مطلب څه وي؟ ولې زموږ دین مکمل نه دی؟ ولې زما د خبرې ضرورت پو دې ته؟ چې کله مونږ دا خبره ومنله چې دین مکمل دی، نو بیا مونږ له هیڅ جرت نه دی پکار چې په دې کې نور سیزونه شامل کړو. ورضیت لکم الاسلام دینا، او الله تعالی اعلان کړو د قیامت پورې چې الله تعالی ستاسو نه کوم شی خوښوي، دین اسلام. ورضیت لکم الاسلام دینا، الله تعالی سرټیفیکیټ ورکړو. اوس یو دین داسې نه دی چې الله تعالی هغه خوښ کړو، نه، الله تعالی وفرمایل چې د قیامت پورې اوس دا دین دی او دا الله تعالی اپروف کړو. او مونږ په دعا کې څه وایو؟ چې کله مونږ دعا کوو ورضیت بالله ربا وبالاسلام دینا، چې مونږ هم په دین اسلام باندې راضی یو او زمونږ د پاره دا کافی دی. د دې آیت شانی نزول دا دی، چې د عرفات ورځ وه، او تاسو ته پته ده چې هغه ورځ ډیره مبارکه ورځ ده. نو په میدان عرفات کې د جبل رحمت سره نږدې د الله تعالی د نزول رحمت، یعنی د رحمت نازلېدو چې کوم خاص مقام دی، د مازیګر وخت وو او هغه هم یو مبارک وخت دی، او د جمعې ورځ وه. نو په هغه ورځ دا آیت نازل شوی وو. نو سوچ کوئ، د حج ورځ ده او په حج کې هم د عرفات ورځ ده، او دا دومره غټه خبره ده چې الله تعالی دین مکمل کړو، الله تعالی دا دین پرفیکټ کړو، کامل کړو. او اوس کو په دې کې څوک سو ایډ کوي، نو دا غو سو خیال لی چې دا پرفیکټ نه دی او زه به یې پرفیکټ کړم. نو صحابه کرام رضی الله عنهم دا خبر بیانوی چې کله دا آیت نازل شو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو د وحی چې کوم بوج وو نو دا غی سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوخه پزمکه کې خکتتله تر دې چې اوخه کیناسته او حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا آیت د قرآن په آخري آیتونو کې دی تقریبا د دې نه پس یو آیت د حکم په تور نه دی نازل شوی دا د غو د خلې خبره ده نو د دې آیت یو خاص شان دی سبحان الله او یو ځل علما یهود نبی کریم صلی الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول او عرض یې وکړو چې ستاسو په قرآن کې یو داسې آیت دی چې په یهودیانو باندې داسې آیت نازل شوی و نو هغوی به اختر مناو کړی و جشن به مناو کړی و ځکه چې الله سبحانه وتعالی یوه دومره غټه خبره وکړه تاسو ته یو دومره ښکلی انعام میلاو شو د الله تعالی د طرف نه چې تاسو له یو مکمل دین درکړی شو او هغه مونږ کمپلیټ کړو او بیا مو درکړو بل هیڅ چا له داسې دین نه دی ورکړی شوی دا خبره پکې نه ده راغلی هغوی وی چې که مونږ له داسې آیت راکړی شوی وی نو مونږ خو به جشن کړی و نو هغو ترې نه تپوس وکړو یعنی حضرت عمر رضی الله عنه چې کوم آیت نو هغوی وی چې هم دا آیت الیوم اکملت لکم دینکم نو حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې ها مونږ ته پته ده چې دا آیت په کوم ځای او په کومه ورځ نازل شوی دی نو هغه د عرفات ورځ وه او د جمعې هم ورځ وه نو زموږ دپاره خو هغه د اختر ورځ وه او د هغې په جواب کې یو اصول طرف ته هم اشاره ده او هغه دا ده چې په هر ملک خلق پلی یادګاري ورځې مناوهي هغوی ځینې ورځې اختر جوړوي لیکن مونږ د ځان نه دا فیصله نه شو کولی چې مونږ د چا یادګار د چا برت دی د چا د مرګ ورځ یا مونږ د چا سو یادګار واخلو او د هغې نه د اختر ورځ جوړه کړو دا شی مونږ د ځان نه نشو جوړولی مونږ له چې الله تعالی کوم دوه اخترونه را کړي دي نو بس هغه به مناوهو ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی امام وی هغه ابوالانبیا دی هغو ته یو امت وی لکه څومره چې یو امت کار کوي نو دومره کار ابراهیم علیه السلام کړی و سبحان الله نه د هغو د پیدایش ورځ مناویږي او نه د وفات ورځ نو مونږ خلق داسې نه کوو ها چې کوم اعمال دي یعنی عملونه دي کوم سیزونه چې د دین د مقصد مطابق دي هغه سیزونه مونږ یاد ساتو مثال لکه په صفا مروه کې چې کومه منډه وهو یا قربانی کول دي یا سنت کول دي دا د هغو د عمل سره وه لیکن د یو غټ کس سالګیره یا د برسۍ د مناوهلو یعنی تلین چې ورته مونږ وایو د مناوهلو زموږ تصور نشته ټیک ده الله اکبر نو عیسایانو څه وکړل چې د خپل پیغمبر د پیدایش ورځې د اختر ورځ جوړه کړه او زموږ مسلمانانو هغوی ته وکتل نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ له د عید میلاد النبی نوم ورکړو نو بل عید یې ترېنه جوړ کړو که دغه شان مونږ مناوهل شروع کړل نو نور پیغمبران خو هم شته یو لک 23000 پیغمبران راغلي دي او د هغه ټولو هم مونږ عزت کوو نو بیا خو چې د هغوی هم مونږ سالګیره مناوهل شروع کړو نو بیا خو به هره ورځ مونږ د چا نه چا سالګیره مناوهو دغه شان بیا صرف د امام حسین شهادت ورځ ولې مونږ مناو کړو بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه هم د شهادت ورځ ده او ډیر په زورم سره هغه شهید شوی و حضرت عمر رضی الله عنه هم شهید شوی و د هغوی د شهادت ورځ ولې نه مناویږي نور هم صحابه دي د هغوی شهادتونه شوي دي او ډیر اوچت صحابه تیر شوي دي د هغوی په باره کې مو څه خیال دی نو په دې طریقه باندې مونږ یادګارونه نه مناوهو نو مونږ به هغه ورځ اختر ګڼو کومې ورځې چې الله تعالی مونږ له د اختر دپاره را کړي دي نو دا د الله تعالی د طرف نه یو غټ انعام وګڼئ یوه غټه تحفه وګڼئ چې مونږ دا آیت راکړی شوی دی الیوم اکملت لکم دینکم دا یو خوشخبری وګڼئ یو زیری وګڼئ د مسلمانانو دپاره چې الله تعالی زمونږ دپاره دین مکمل کړو او مونږ له یې راکړو او د نن ورځ نه پسې ستاسو دپاره دین اسلام خوښ کړو چې د کله راسي دین اسلام راغی اوس چې څومره هم مسلمانان راغلي دي، پیدا شوي دي، نو الله تعالی به د هغوی حساب کوي په دین اسلام باندې. که په اسلام وي نو هله به الله تعالی د هغوی عمل ګوري، او چې څوک په دین اسلام نه وي نو د هغوی دپاره به ترازو یعنی تله نه قایمېږي، چې د هغوی اعمال یعنی د هغوی عملونه به وزن کېږي. نو د اسلام په بنیاد به د قیامت په ورځ فیصلې کېږي، او اسلام د ژوند د طریقې نوم دی. نو دا صرف د خولې خبرې نه دي چې بنده د مذهب په خانه کې اسلام ولیکي او بس. فمن اضطر فی مخمصة، دلته څه دي چې څوک مجبوره شي، د چا سره دا خبره کنیکټ شوه چې که څوک ډېر مجبوره کړی شي، یعنی دومره مجبوره شي چې مرګ ته رسېدی شي، یعنی دومره لوږی ده، غیر متجانف لاثم، او نزی گناهونو طرف ته، یعنی دا خپل دا خواهش نه وي چې زه دې د خنزیر غوښه وخورم یا حرام سیزونه وخورم، د فلاني ځای نه کیر راغلی دی، د فلاني مزار نه راغلی دی، دیګ راغلی دی، او رنګ رنګ سیزونه خلکو له ورکړی کېږي د چا چا په نوم وي، او ډېر خواږو او تراو ښکاري، او زړه ډېر غواړي چې اومې خوړې، او مجبوري ده ځکه چې په کور کې هیڅ هم نه دي پخ شوي، نو زه به دا وخورم. نه، داسې نه ده. د مجبورۍ نه مطلب داسې مجبوري ده چې هغه به مړ شي که چېرې هغه څه ونه خوري، نو بیا خوړی شي، خو بیا به هم هغه داسې نه خوري چې ځان به مړوي، بیا هم هغه صرف دومره خوړی شي چې خپل ځان بچ کړي. دا صرف د اضطراري حالت دپاره ده بس. بله دا چې انسان ویجیټیبل یعنی سبزی هم خوړی شي، داسې نه ده چې بنده دې ضرور غوښه خوري. که څوک په یو داسې ځای کې وي اوس چې هلته حلال نه وي او صرف مردار وي، نو هغه خو بیا مردار دي، ځکه چې د زخم سره مړ شي نو هغه خو مردار دي. ځینې خلک وایي چې عربیان خلک خو خوري. د مصر یو سکالر و، هغه په دې باندې فتوا ورکړې وه، او ډېرو خلکو د هغه مخالفت هم کړی و، لیکن اوس دا خلک د کافي حده پورې د هغه په خبره پسې ځي. اوس چې قرآن مونږ ته وویل چې نه، نو اوس مونږ څنګه خوړی شو؟ فإن الله غفور رحیم، پس الله تعالی بخنی والا غفور رحیم دی. دلته بخنی والا او مهربان نوم ولی راغلی دی؟ ځکه چې که څوک مجبوره شي، شدید لوږه وي، او په دغه حالت کې هغه لږ شان خوړی شي، او په عام حالت کې حرام خوړل ګناه دی، لیکن د مجبورۍ په حالت کې الله تعالی بخنی والا او مهربانه دی. هغه داسې مهربانه دی چې هغه دا نه وایي چې د لوږې نه مړ شه خو حرام نه شي خوړی. هغه مهربانه دی، هغه ته د انسان د مجبورۍ پته ده.
یسألونک ماذا احل لهم،
هغوی تپوس کوي ستانه چې د هغوی دپاره څه حلال شوي دي، او لکه ما چې درته ویلي وو چې ځینې سوالونه صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړي وو، او دا هغه سوالونه دي چې په قرآن پاک کې په ځینې ځایونو کې راغلي دي. څوک وایي چې دیارلس زینونه دي، څوک وایي پنځلس دي، به هر حال پنځلس ځله دا قسمه سوالونه راغلي دي. په دې کې صحابه کرام د ځینو سیزونو متعلق سوال کړی دی، لکه دلته چې راغلی دی یسألونک ماذا احل لکم، هغوی سوال کوي چې د هغوی دپاره څه حلال شوي دي. نو هر شی خو ویلی شو، نو بیا هغوی سوال ولې کوي؟ ځکه چې لږ شان کنفیوز شوي وو. هسې به صحابه کرام رضی الله عنهم سوالونه نه کول، بلکې هغوی به وي چې څوک بدو راغلی او هغوی سوال وکړي، ځکه چې د کثرتي سوال نه هغوی منع شوي وو. کنفیوژن دا و چې بنو اسرائیل ډېر زیات سیزونه په خپل ځان باندې په خپله حلال یا حرام کړي وو، نو د هغې په باره کې څه دي. او دویمه خبره دا وه چې وما اکل السبعو، او څه چې درنده مات کړي نو هغه هم تاسو نشئ خوړی. هغوی به ښکار کوو، او د ښکار سپی وو د هغوی سره، نو ښکاري سپی که یو ښکار وکړي د هغو غاښونه ورسره ولګي، نو په هغوی بیا ښکار نو هغوی بیا هغه ښکار خوړی شي، او که هغه هم بیا په دې کې راغی. او بله دا چې که یو درینده د هغې نه وخوري نو هغه مونږ خوړی شو او که نه، نو هغه خبره دلته صفا شوې ده، واضحه شوې ده. نو دلته به تاسو ګورئ چې کوم ځای هم یسألونک راشي نو مخکې بیا قل راشي. په سوره طه کې صرف فقل راغلی دی، او دلته دی قل. نو هغوی یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم سوال وکړو چې څه دی حلال د هغوی دپاره، یعنی پوره سوال نه دی بیان شوی، لیکن سوال په دې باره کې و چې کوم ښکار مونږ راوړو نو دا غی په باره کې څه حکم دی؟ قل اوایا احل لهم الطیبات، ستاسو د پاره ټول پاک سیزونه، صفا سیزونه، پاکیزه سیزونه حلال دی. زمونږ د شریعت معیار څومره ښکلی دی چې پاک سیزونه حلال دی. اوس دا سیزونه به د چا په وینا سره پاک حسابیږي؟ یعنی دا سیزونه به د چا په وینا سره پاک حسابیږي؟ تاسو او زو خو یو شی نشو پاک ډیکلیر کولی. الله تعالی دې معاف کړي. کوچنیانو طرف ته لاړ شئ نو هغوی ته خو سپي، ماران او هر شی پاک ښکاري. نو دا سیزونه زموږ د وینا سره نه پاکیږي. الله تعالی چې کومو سیزونو ته پاک ویلي دي نو صرف هغه حلال دي. په حلال طریقې سره تاسو هغه حاصلوئ، ټیک ده؟ نو اے نبی، تو وایا چې ستاسو د پاره حلال شوي دي چې کوم پاکیزه سیزونه دي، طیب سیزونه دي. نو دلته د یوې خبرې خیال ساتل ضروری دي چې کله مونږ لږ شان هم دین طرف ته راشو نو بیا مونږ ته هر یو شی حرام ښکاري چې حرام حرام حرام، دا هم حرام دی، هغه هم حرام دی. ګوره، یو شی حرامول سوړه خبره نه ده، او دا اختیار صرف او صرف الله سبحانه وتعالی ته حاصل دی، بلکې د هیڅ چا سره دا اختیار نشته چې هغه څه شی حرام کړي. ځکه دا خبره ډیره د احتیاط سره پکار ده چې کله مونږ وایو چې فلانی شی حرام دی نو نه مونږ د ځان نه څه شی حلالولی شو او نه حرامولی شو. مخکې الله تعالی په سورة الانعام کې فرمایلی دي چې اے ایمان والو، تاسو ولې هغه سیزونو ته حرام وایې چې کوم پاکیزه دي؟ الله سبحانه وتعالی تاسو له چې کوم رزق درکړی دی نو هغې ته ولې حرام وایې؟ نو دا د ځان نه تاسو نشئ حرامولی. نو د حلال او حرام اختیار دا صرف د الله سره دی، او دا غیر رول دا دی چې هر شی حلال دی سوای د هغه سیزونو نه چې کوم الله تعالی حرام کړی دي. وما علمتم من الجوارح، او سوچ خیالی تاسو چاتا من الجوارح کاری زناورو تا مکلبین، چې چاله تاسو د ښکار تعلیم ورکوي هغه کاری زناور چې چاته تاسو علم ورکړی دی نو هغه هم ستاسو دپاره حلال دی. هغه کاری زناور وو چې تاسو چې چاته تاسو علم ورکړی دی نو هغه هم ستاسو دپاره حلال دی. د دې مطلب دا نه دی چې ښکاري سپي ستاسو دپاره حلال شو، مطلب د دې خبرې دا دی چې هغوی سوره نیسي، یعنی دا سپي تاسو ټرین کړی دي. د سپو هم داسې ټریننګ وي چې تاسو به سوره نیسئ، څنګه به یې رانیسئ، او چې کله هغه سپي د یو ښکار دپاره خلاص شي نو هغوی بیا ښکار رانیسي. نو تعلمونهن مما علمكم الله، تاسو خیای هغوی ته دا غی نسو چې الله تعالی تاسو ته خیالی دی.
تاسو چې سپولا کوم ټریننګ ورکوي نو دا د هغه علم نه دی کوم چې الله تعالی تاسو له درکړی دی. نو څه مطلب؟
الله تعالی خو داسې وحی نه ده نازله کړي چې سپی به تاسو څنګه ټرین کوي. نو بیا د دې مما علمکم الله څه مطلب شو؟ دا یوه ډیره زبردسته نقطه ده دلته، او هغه دا ده چې الله تعالی علم د انسان په فطرت کې خې دی، او انسان چې د خپل عقل سره کوم علم استعمالوي نو هغه د الله تعالی د طرف نه دی. لکه څنګه چې آدم علیه السلام ته الله تعالی علوم، یعنی بنیادی علمونه خیالي وو، لکه د سیزونو نمونه مونږ په سورة البقره کې ویلي وو، نو هغه الله تعالی په انسان کې اخی دی، او د هغې په وجه انسان په هغې باندې تجربې کوي او مخکې ځي. نو علم د الله تعالی د طرف نه دی، او هغې له دینی او دنیاوي نمونه مونږ ورکړي دي، مونږ تقسیم کړي دي. حالانکه دا تقسیم صحیح نه دی. ولی صحیح نه دی؟ ګورئ، دا خبره یاد ساتئ چې کوم علم، کوم تعلیم تاسو د کوم مقصد دپاره زده کوئ که نه، نو هغه تاسو ته ښیي چې دا د دین علم دی او که د دنیا علم دی. پوه شوئ چې د کوم مقصد سره تاسو هغه علم حاصل کړو؟ هر علم د الله تعالی علم دی. کچری هغه انسان د دې مقصد سره اخلي چې د هغې په ذریعه هغه الله تعالی وپیژني، او د هغې په ذریعه هغه د دین خدمت وکړي، او د هغې په ذریعه هغه خپل دین بهتر کړي، او د هغې په ذریعه هغه خپل عبادت بهتر کړي، او د هغې په ذریعه هغه د الله د مخلوق خدمت وکړي او الله راضي کړي، نو هغه بیا د دین علم جوړ شو. لکه یوه ښځه ده، هغه ساینسدانه ده، ساینټیسټ ده، هغه یو ویکسین یعنی دا سیستم هغه یو دا سیستم را اوویسته د بیماری د پاره چې دا غي سره ډیر خلک بچکی دي شي. نو دا څه دي؟ کو دا غي نیت دا وی چې زه د الله مخلوق ته فائدہ ورسوم او زمانه چاته خیر ورسی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې پتا سو کې بهترین هغه کسته چې هغه د ټولو نه زیات د خلکو د پاره فائدہ مند وی. نو ماته نفع مند فائدہ مند جوړېدل دي چې کوم علم دی نه هغه د دنیا علم نه دی، هغه د دین علم دی. یو بل مثال به واخلو. یو بنده دی هغه د خپل نفس د خواهش مکملولو دپاره علم حاصلوي،
کو هغه بیا د قرآن علم حاصلوي او کو هغه د حدیث علم حاصلوي
نو هغه بیا دنیاوي علم شو. کو هغه د خپل نفس خواهش پوره کوي چې ماته د شهرت میلاو شي، ما ته دې څوک عالم وایي زو عالم جوړ شم، زه لکچری ورکوم چې خلک ما ته واوا وکړي، ما له خلک شاباسي راکړي، ما ته پیسې میلاو شي یا ما ته سجاب میلاو شي، دا اسانه طریقه ده د پیسو جوړولو. نو بیا خو دا دنیاوي علم شو. او که څوک میډیکل له دې دپاره وایي چې زه د انسانیت نه درد لري کړم، د هغوی نه تکلیف لري کړم، نو هغه بیا د دین علم شي. او دا ټول علمونه انسان له الله تعالی ورکړي دي. دا میډیکل، دا ساینس، دا هر څو انسان د خپل ځان نه دی جوړ کړی، بلکې دا الله تعالی انسان له ورکړي دي. دا علمونه د الله تعالی د طرف نه دي. دغه شان ښکاري سپی ټرین کول، هغوی له علم ورکول، الله تعالی د دې علم نسبت خپل طرف ته کړی دی. علمکم الله، دا الله تعالی تاسو له تخیلی دی. او نور علمونه خو د دینه هم ډیر دي، او هغه هم الله مونږ تخیلی دي. کو هغه د میډیکل علم دی، کو هغه انجینیرینګ دی، یا سو بل علم وي چې د هغې نه انسانیت ته فایده رسي، هغه ټول الله خیلی دي. او په دې باندې علما دا خبره هم کړې ده، ځکه چې الله تعالی دا فرمایلی دي چې علمکم الله، او چې څوک ښکاري سپو له ټرینینګ ورکوي نو هغه هم پکار ده چې مسلمان وي، ځکه چې کو ټرینر مسلمان وي نو ظاهره ده دا هغه دی چې الله تعالی ورته علم خیلی دی. مفسرینو دا نقطه د دې ځای نه اخیستې ده. فکلوا مما امسکنا علیکم، او د هغې نه چې ستاسو دپاره هغوی اونیسي او پرېږدي. تاسو یو ښکاري سپی په ښکار پسې پرېښودو، هغو ښکار را ونیوه او هغو هغه ښکار مالک له راوړو. سپی ته دا پته ده چې د دې نه زه نشم خوړی، نو هغه مالک له ښکار وکړو او پرېښودو یې، نو اوس دا غوښه خوړل جایز دي. واذکر اسم الله علیه، او چې کله دا سپی پرېږدی د ښکار دپاره، دا داسې سپی وي دوی دومره تیز وي چې څنګه مالک دا سپی پرېږدي نو هغوی د ګولۍ په سپیډ سره ورسي او ښکار وکړي. سبحان الله، دا هم د الله تعالی یو زبردست علم دی چې هغوی انسانان له ورکړی دی. دا ښکاري ځناور باقاعده ټرین کیږي او دومره په تیزۍ سره دوی منډه وهي د مالک په یو اشاره سره. کو سپو خوراک پرېښی وي، یعنی په خپله یې ورله خوله نه وي وروړي، نو بیا هغه تاسو خوړی شئ چې هغوی نه وي جوټه کړې. او که هغه ترینه په خپله وخوري، یعنی که هغه ښکاري سپی ترینه په خپله وخوري، نو بیا حرام شي هغه غوښه. چې کوم ټرین کړی شوي سپی وي نو هغوی ترینه بیا ځان له نه خوري، دا خو د هغوی ټرینینګ وي. واذکر اسم الله علیه، نو په هغې د الله تعالی نوم واخلئ، یعنی بسم الله الله اکبر به پرې وویلی شي. زناور یعنی دا ښکاري سپی به د بسم الله ویلو سره پرېښودې کیږي. واتقوا الله، او وویرېږئ د الله نه. تقوا دې ته وایي چې په هر کار کې بنده د الله نه ویریږي، چې چېرته الله خو زما په دې کار باندې ناراضه نه دی، زه خپل الله نشم ناراضه کولی. بس ان الله سریع الحساب، او الله تعالی ډیر زر حساب اخیستو والی دی، یعنی په حساب کې به وخت نه لګي، د مرګ نه پس به شروع کیږي. دا ټول هغه کارونه دي چې دا سیریس اخیستل ضروری دي. دلته دا ویلی شو چې الله تعالی زر حساب اخیستو والی دی، دا خبرې وړې مه ګڼئ، الله زر حساب کتاب اخیستو والی دی. اليوم احل لكم الطيبات، په نن ورځ طیبات ستاسو دپاره حلال شو. بیا دوباره ویلی شو چې پاکیزه سیزونه، ځکه چې بعضی وخت انسان تا طیب سیزونه پخپل ډیفاین کوي، یعنی هغه ته چې پخپل کوم سیزونه پاک کاری نو هغه ته پاک وایي. نو او فرمایلی شو چې حلال یعنی پاک سیزونه ستاسو د پاره حلال شو، هغه سیزونه کوم چې په قرآن او حدیث کې راغلی دي. او د دې دا هم مطلب دی چې یعنی اوس دین مکمل شو، نو اوس هغه سیزونه چې بنی اسرائیل پخپل په ځان حرام کړی وو یا په الله تعالی حرام کړی وو دا غوی د بعضی غلطو کارونو په وجه، الله تعالی فرمایل چې څومره هم طیب سیزونه دي نو هغه ټول ستاسو دپاره حلال دي. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، چې کوم طعام دی کوم خوراک دی د اهل کتاب والو نو هغه ستاسو دپاره حلال شو. دلته د سبزی او میوې خبره نه ده راغلی، دلته د هغې د غوښې خبره کیږي. د څه خبره کیږي؟ د هغوی د غوښې خبره کیږي، ځکه چې سبزیانې وغیره خو تاسو د هر چا خوړی شئ، که څوک مشرک وي که څوک هندو وي که هر څوک وي نو هغوی هم هغه خوړی شي، د اهل کتاب غوښه. دلته د طعام نه مطلب دی غوښه، د هغوی غوښه تاسو خوړی شئ. اوس دلته یو سوال پیدا کیږي، د هغوی غوښه څنګه خوړی شي بنده؟ ګورئ، د هغوی په شریعت کې هم د ذبح دغه طریقه وه کومه چې زمونږ ده. اوس هغه جدا خبره ده چې هغوی وروسته هغه طریقه بدله کړه، هغوی په خپله طریقه نه حلالوي. یهودیان خو تر نن ورځې پورې فالو کوي، یعنی په دې طریقه. د یهودیانو کوشر طریقه هم زمونږ ذبیحه حلال والا طریقه ده، نو ځکه د هغوی دا حلال ده، ځکه چې د هغوی طریقه بالکل زمونږ په شان ده. نو هغه تاسو خوړی شئ، لکه عیسایانو خپله طریقه پریښي ده. نو د طعام نه مطلب غوښه ده، او د هغوی په کتابونو کې هم دغه یوه طریقه ده، او هغه به طیب وي. لیکن چې کوم څاروی مړ شي نو هغه طیب نه وي، ټیک ده؟ نو ګورئ، د اهل کتاب مرداره څوک نشي خوړی، هغه نشي حلالی دی. ځینې خلک د دې نه دلیل اخلي چې په قرآن کې خو یې لیکلی دي چې د اهل کتاب خوراک حلال دی زمونږ لپاره، نو هغه کو تاسو له یو مسلمان هم مردار درکوي نو هغه نشي حلالی دی. نو اهل کتاب، نو د اهل کتاب هغه څنګه بنده خوړی شي؟ او نن اهل کتاب خنزیر هم خوري. تاسو به څه وایئ چې د اهل کتاب خوراک حلال دی، نو ولې تاسو به خدا نه خواسته خنزیر خورئ؟ نه. او ما تاسو ته ووایي چې ولې، ځکه چې د هغوی په کتابونو کې هم دغه یوه طریقه وه، ځکه ویلی شوي دي چې د هغوی طعام حلال دی، ګني ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه، الله تعالی فرمایل چې مخری په سورة الانعام کې دي چې مخری هغه چې په هغې باندې د الله نوم وانخیستی شي. که هغوی د الله نوم ناخلي نو نشئ تاسو خوړی. نو طریقه هم هغه په کار ده کومه چې د ذبح ده، هغه څلور رګونه کټ کول دي، ټوله مرۍ ترینه نه دي لرې کول. او چې هغه رګونه کټ شي او د هغې نه وینه وبهیږي او چې نوم پې د الله واخیستی شي، دا دوه شرطونه دي. که هغه شرطونه هغوی نه پوره کوي او دا د هغوی په شریعت کې هم وه، نو بیا یې مونږ څنګه خوړی شو؟ د دې دا مطلب نه دی چې چونکې د اهل کتاب ده نو هر څنګه یې خوړی شو. تاسو ما ته دا ووایئ چې اهل کتاب والا تاسو له خوښ شوي غوښه درکړي نو ولې تاسو به یې وخورئ؟ تاسو به وایئ چې نه، دا خو زه نشم خوړی، مونږ ته د طیب خوړلو حکم دی. نو دا هم طیب ده چې کوم حلال ده، ذبیحه ده، او هغوی له هم داسې خوړل پکار دي. حل لکم و طعامکم حلن، د هغوی خوراک ستاسو دپاره حلال دی او ستاسو هغه د هغوی دپاره حلال دی. په بخاري کې یو حدیث دی چې ځینې مسلمانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغلل چې ځینې خلک مونږ له غوښه راکوي، مونږ ته پته نشته چې هغوی څاروی په صحیح طریقې سره ذبح کړی دی او که نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو پې بسم الله وایئ او خورئ. نو خلکو دا حدیث واخیستو او هر قسمه غوښه یې د ځان لپاره حلال کړه، که هغه مکډانلډز وي چې بسم الله پې وایئ او خورئ. حالانکه هم په دې حدیث کې حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دا سوال د هغه مسلمانانو لپاره و چې څوک نوي مسلمانان شوي وو، یعنی چونکې نوي وو او د هغوی دومره سنس یعنی عقل وو هم او کنه چې هغوی په صحیح طریقې سره ذبح کړي وه او کنه، هغوی ته هغه وخت بسم الله ویل یاد هم وه او کنه. نو ځکه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو د بسم الله سره خورئ، یعنی تاسو په خپلې نوې مسلمانانو رونو باندې ټرست کوئ، یقین پې ساتئ، هغوی خو مسلمانان دي. ځکه که د مسلمانانو د ذبح کولو په وخت کې د الله نوم ویل هیر هم شي کنه، نو بیا هم هغه ځناور حلال دی، ځکه چې کو هغو نوم اخیستو نو د الله نوم به یې اخیستو، نو د هغو نه هیرېدی شي. هغوی نوي نوي مسلمانان شوي وو، کیدی شي چې هغوی ته یاد نه وو. نو ځکه دا حدیث کوټ کول چې هر قسمه غوښه بنده خوړی شي نو صحیح نه ده او دا جایز نه دي. نو دلته داسې ولې وویلی شو چې و طعامکم حل لهم، نو د دې مطلب دا نه دی چې مونږ خپله غوښه هغوی له ویسو چې تاسو واخلی او زمونږ غوښه وخورئ، ځکه چې زمونږ په کتاب کې دا لیکلی دي چې زمونږ غوښه ستاسو دپاره حلاله ده. د دې د ویلو مقصد دا دی چې شریعت یو دی، چې کومه ذبح والا طریقه ستاسو ده نو هم هغه طریقه د هغوی ده، او د هغوی چې کومه طریقه ده د ذبح نو هم هغه طریقه ستاسو ده د ذبح کولو. حلال او کوشر دا یو شی دی. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، ګوره د انسان دوه ضرورتونه وي، خوراک څښاک د هغو دپاره سروایول دی، د ژوند بقایي ده، د هغو د ژوند ضرورت دی، د هغو نسل چلیدل په دې کې هم د هغو بقا ده، او یو وادو هم، ځکه چې د هغې سره به د هغو نسل چلیږي. که هغه وادونه کوي نو د هغو نسل ختم شو، د هغو مخکې سلسله ختمه شوه. نو اوس د وادو خبره راغله چې نکاح د چا سره کوي. والمحصنات من المؤمنات، پاک دامنه ښځې چې د مؤمنانو نه وي، او والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، او پاک دامنه ښځې چې د اهل کتاب والو نه دي، ستاسو نه مخکې راغلي دي. او دلته د اهل کتاب نه مطلب یهود او نصارا دي. مونږ په دې کې هندوان نشو شاملولی، ځکه چې د هغوی سره خو هم کتاب دی، ګیتا دی، یا د بل چا سره بل کتاب دی، هر یو به خپل کتاب راوباسي. نو نه، داسې نه ده. قرآن اهل کتاب هغوی ته ویلی دي چې چا طرف ته تورات یا انجیل راغلی دی بس. نو چې کله وادو کول غواړئ نو د محسنه ښځې سره کوئ، که هغه د مسلمانانو نه وي، د اهل کتاب نه وي، یعنی ستاسو نه چې کوم مخکې راغلی دي، د دې مطلب دی چې د اهل کتاب سره سړی وادو کولی شي، ښځه د اهل کتاب سړی سره وادو نشي کولی. دلته د محسنات لفظ راغلی دی، او دا محسنات په الف او تا باندې چې ختمیږي نو دا د ښځو دپاره راځي. نو د دې نه مونږ ته پته ولګېده چې هسې خو د اهل کتاب سره وادو کول حلال دي، لیکن په یو څیز پوهېدل پکار دي، د دې سره چې کوم خرابې راځي په نسلونو کې، او یا د دې سره چې کوم ماتېدل راځي نو هغې ته هم کتل پکار دي، ځکه چې په هر قسمه حالات کې یو نمونه شی نه وي. حضرت حذیفه رضی الله عنه چې کله مدائن ته لاړو نو د یهودي ښځې سره یې نکاح وکړو، او حضرت عمر رضی الله عنه ته چې کله پته ولګېده نو هغو ته یې خط ولېږو چې هغې له طلاق ورکړه. نو هغو ته پوس وکړو چې ولې هغه زما دپاره حرامه ده. نو حضرت عمر رضی الله عنه هغو ته وی چې زه درته حرام نه ویم، لیکن د دوی په ښځو کې عام طور حیا او پاک دامنی نه وي، او زما سره ویره د دې خبرې ده چې چرته ستا په خاندان کې بې حیایی په دې طریقې سره داخله نه شي. او تاسو وګورئ په هغه زمانه کې هم دا خبره وه. نن صرف د هغوی سپین مخ او د سرو ویښتو په لیدو سره د هغوی سره ودونه کول چې دا خو ډېره ښکلې ده، ځکه حالانکه دې ته نه ګوري چې قرآن څه وایي. قرآن وایي چې د اهل کتاب سره کولی شي، لیکن هغه د محسنات خبره خو هم کوي. دغه خبره خو مونږ هیره کړې ده. محسنات یعنی پاک دامنه ښځې، د شریف ښځې، او په دې کې څومره پاک دامنه ښځې دي دا خو تاسو ته پخپله پته ده چې د دوی څنګه حالات دي. او دا اندازه وکړئ چې نن د مسلمانانو کومې جوړې دي. زمونږ چې کوم پیدایشي مسلمانان دي نو هغوی په خپل دین باندې روانول او دینی تربیت ورکول او اسلامي ماحول هغوی له ورکول څومره ګران کار دی. او چرته دا چې د بهر نه یو کتابي ښځه خلک کور ته راولي او هغه د وړو تربیت وکړي، نو په خپله سوچ کوئ چې د دې سره څومره خرابې راتلی شي. نو سړي ده د لږ وخت د ښکلا په وجه داسې نه دي کول پکار، او هغوی دي د خپلو نسلونو د ایمان متعلق سوچ وکړي چې د نسلونو ذمه داري هم په ما باندې ده او نن که زه د معمولي خواهش دپاره دلته واده وکړم نو چېرته داسې ونشي چې سبا له زما د بچو ایمان لاړ شي چې کله ماشومان وګوري چې زما مور خو ډېره نرم مزاجه ده او زما پلار خو داسې دی اسلام خو ډېر سخت مذهب دی مونږ خو په دې باندې نه شو تللی زمونږ د مور مذهب صحیح دی ځکه چې هغه مونږ له د هر څیز ازادي راکوي نو دا سوچ پکار دی چې نن څنګه حالات دي او څومره فتنې دي په دې کې څوک محفوظه پاتې کیدی شي د داسې قدم اخیستو سره او چې کله څوک د مؤمنه یا محسنه ښځې سره واده کوي نو د هغې شرطونه دي او هغه هم هغه وخت کوي اذا آتیتموهن اجورهن تاسو ورکړئ هغوی له د هغوی مهرونه مهر ادا کول ضروري وي او دا یو ټوکن وي یو علامت وي چې د واده په وخت کې ورکړی کیږي یعنی سړی د دې خبرې اقرار کوي چې د آینده د پاره د دې ښځې مالی ذمهداري په ما باندې ده هغه دا مهر ورکړي او په دې خبره باندې راضي شي یعنی هغه ښځه هغه قبول کړي محسنین غیر مسافحین یعنی چې اراده یې د نکاح کول وي یعنی چې د بدکارۍ اراده یې نه وي صرف د شهوت پوره کولو دپاره نه وي ولا متخذی اخدان او چې د پټو دوستانو اراده یې نه وي چې د هغوی سره خفیه دوستانې وکړي نو دا پیپر میریج څنګه جایز کیدی شي چې وویلی شو چې د کور د جوړولو اراده یې وي د نکاح د کولو اراده یې وي د هغوی مهر ادا کړی پټې دوستانې مه کوئ نو ډیټینګ او دوستانې کول څنګه جایز دي ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله او چې څوک هم کفر کوي د ایمان نه پس نو بېشکه ضایع شو د هغوی عمل یعنی دا مسلې بیان شوې د دې مطابق اوسېدل دي په دې باندې تلل دي د دې مطابق خوراک څښاک کول دي د دې مطابق ودونه کول دي دا ستاسو د ایمان حصه ده چې انسان څه خوري څه څکي کوم ځای ودونه کوي دا هم په ایمان کې راځي دا څه جدا خبرې نه دي اوس که د دې احکاماتو خلاف ورزي وشي کو بنده دا نه مني او خپلې مرضیانې کوي نو بیا حبط عمله یعنی که د ایمان نه پس بنده ښه په ښکاره سره کفر وکړي یعنی د عمل کولو نه انکار وکړي یعنی دا احکامات نه مني او خپله مرضي کوي چې زه نه منم دا او یا په خوله باندې د دې نه انکار وکړي الله دې معاف کړي خلک داسې هم وایي چې مونږ ته د کریسچن سره په واده کولو کې څه پرابلم نشته دی او ځینې وایي چې مونږ د قرآن دا حکم نشو منلی بس دا ډېر مشکل دی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولا خبر ده بعضی حصه د قرآن منی او د بعضی نه انکار کوي چې دا کار زمون نه کیږي کوچری دا شان کفر کوي خپخ کاره یا عملی کفر نو عمل ضایع شو وهو في الآخرة من الخاسرين او هغه به په آخرت کې د نقصان اوچتولو والو نه وي چې د ایمان دعوه هم کوي او د الله تعالی قانون ورته سخکاري هم نه او د هغې نه انکار کوي او په دې آخري آیت کې یوه خاص خبره ده او هغه دا ده چې بعضی وخت داسې وشي چې ځینې مسلمانانې جینکۍ د اهل کتاب سره ودونه کول غواړي او هغه اهل کتاب سړی شهاده ووایي مسلمان شي او ښه د پوهې سره مسلمان شي نو په دې کې بیا هیڅ قباحت نشته او زمونږ د معاشرې خلک دې ته دومره په بد نظر سره ګوري چې بیا دې د داسې خلکو قبلولو ته نه تیارېږي دا ورته یو بد شیخکاري چې زمونږ په بچو به د دې بد اثر پرېوځي ځکه چې د یو انګریز سره یې واده وکړو او که هغه مسلمان شي نو د دې نه بله کومه خبره ښه کیدی شي یعنی د دې نه بله کومه ښه خبره کیدی شي چې د یوې ښځې په وجه سړی اسلام راوړي ایمان راوړي او تاسو ته پته ده چې حضرت ام سلیم رضی الله عنها خپل مهر ایښی و یعنی هغې ابو طلحه ته وی چې تو اسلام راوړه دا د هغې مهر و نو ولی مونږ به دا خبره کوو چې دې د واده لپاره مسلمان شوی دی دا یوه جدا خبره ده چې ها هغه ته لږ شان دین زده کول پکار وي او پوهېدل پکار وي او که د هغې نه پس هغه مسلمان شي چې د هغو زړه ومني لیکن دې سيزونو ته دومره په بد سره نظر سره کتل او داسې جینکۍ د کوره ایستل او د هغوی سره تعلقات نه ساتل او د هغوی وعدو نه قبلول ګورئ دا ډیره غلطه خبره ده او دا واقعه چونکې د چا سره شوې ده نو د خدای لپاره داسې مه کوئ. په اسلام کې د داخلېدو دپاره تاسو د چا رنګ او نسل ته مه ګورئ او بیا دا فیصله وکړئ چې دا پوخ مسلمان هم دی او که نه. نو ولې مونږ به د خلکو فیصلې کوو؟ د دې خبرو نه مونږ له اجتناب کول پکار دي، بچ کېدل پکار دي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة لوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.